پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیه او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي. پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروند خبرونه وړاندې کوي.
نامعلومه وسله والو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کیدو ترمنځ ارتباط نشته، او د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره یې سیاسي څیرې دي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. نامعلومه وسله والو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباژه او په خپله لسیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. عیني شاهدانو آزادي راډیو ته ویلي برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي وو 2 تنه وو او ساتونکی یې په تومانچې وویشت. تیره ورځ ناوخته د جلال آباد ښار په کمپونو سیمو کې هم یو کس چې هویت یې معلوم نه دی په ډزو وژل شوی او عاملان یې تښتېدلي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 تنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د والي ویاند عطاالله خوږیاني آزادي راډیو ته وویل دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالي مرسته جوړ شوي دي.
د بیلابیلو همکارو مسؤول لوري د ننګرهار بهسودو سره رود کامې ګشتې ممندرې کوز کونړ لالپورې او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونه جوړ شوي دي. هڅه کېږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پانګونه وکړو تر څو په دې برخه کې به ځان بسایه شو.
د والي وایند هم دراز وایي په دغو فارمونو کې د کارب، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلو ولایتونو کې د کبانو د روزنې فارمونه جوړ شوي دي. نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ لوبې 5مه یا ټاکونکې ورځ ده. زیمبابوې په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې په دوهمه پاڼه یا اننګس کې اول لوبغاړي وسوسېدل. افغان باولران هڅه کوي چې د زیمبابوې پاتې لوبغاړي ژر وسوځوي او د ورځې تر پایه د زیمبابوې د لوبډلې له لوري تر جوړو شویو منډو زیاتې منډې وکړی شي. د دې سیالۍ لومړۍ زیمبابوې ګټلې وه. تاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ور سیالۍ هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کیدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو په رګونو کې د وینې غوټه کیدا له دې واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تېره اونۍ ډنمارک او ناروې د کرونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو کبلې د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولای دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک کې یو تن وروسته لدی مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څېړنو ته اړتیا ده. له ډنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یوه خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې بورقه یو نوی وارداتي شی او د سختریزو نښه وبلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. ښاغلی ویرا سیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده، وروسته له دې چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمبي چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل. د دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره بورقه منع کړې وه. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېرې اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره یې سیاسي څیرې دي نیولي دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څیرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته له ننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان یې نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هیواد یې په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کې غواړي دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابط او یوازې او د منافع پر بنیاد تعریف د سولې د پایداری او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دواړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه سلا مشورې روانې دي. 15 هجري لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې په مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مولا خان خپل د مشروطیت غوښتن کوي وو د پداسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
د کندوز کروانګر او بندلرون کې وروستیو ورښتونو ته خوښ دي چې د وچکالۍ خطر لري کړی دی.
اغله په دې فکر باندې چې ورښتونه باران نه وونه شي زموږ د غنم به هغه اوس وګوري ماشاالله ډېر ښه غنم دي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نورې هم زیاتې شوې دي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کته هم د افغانستان حکومت د موسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون پریکړه کړې خو لا هم د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ روښانه کړی نه دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه سلا مشورې روانې دي او لا وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون وویل د ملي مصالحې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډو کې د ګډون کوونکو پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ کار کوي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډې د افغانستان د سولې د خبرو د ګډندې کېدو سره په تېره بیا د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کېدو سره مرسته کولی شي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
که چې هم په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، خو لا هم د افغان د حکومت لخوا دې غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي نوملړ روښانه نه دی. د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون د شنبې په ورځ وویل د ملي مصالحې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی دې غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه که چېرې دې غونډو ته د طالبانو لخوا په قطر کې میشت د سولې مرکچي پلاوی راشي، دوی هم په همدې انډول پلاوی ورسوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روانې دي او لا هم وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې اړه د مشورو د دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او توفای افغان حکومت یو شمېر سیاسیون او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له دې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته افغان حکومت امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو د جمعې په ورځ وویل له دې ناستې موخه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي، څو دا خبرې یوه پایله ولري او معنا لرونکي پړاو ته دننه شي. په ورته وخت کې د افغانستان ملکي پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډې به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګړندۍ کړي. د ډیپلاوی په استازیتوب د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجیه انوري وایي د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی. مېرمن انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ییز کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي. د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداری او دوام پر سر اغیزمن دي.
طالبانو سره مو هم په دې اړیکه ونیوه خو لا یې ځواب نه دی راکړی. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د افغانستان په سوله کې د روسیې د ښکېلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د دوام یوه لړۍ بلل کېږي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم وښي چې په دې بهیر کې خپله ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره اړین بللی شي.
بله، د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو وام اوریدل چې که څه هم د افغانستان حکومت د موسکو او ترکیې په غونډو کې د ګډون پریکړه کړې، خو لا یې د ګډون کوونکي پلاوی نوملړ روښانه کړی نه دی او په دې اړه وایي چې سلام مشورې روانې دي. د کابل نه د چارو کتونکو یونس فکور را سره وصل دی. فکور صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
تشکر، مننه.
فکور صاحب، دوه غونډې را روانې دي، یو په موسکو کې او بل هم په استانبول کې. د موسکو غونډې ته افغان ولسمشر، دغه راز د ملي مصالحې د عالي شورا مشر دواړه وربلل شوي، پر ځینې نور سیاستوال هم د طالبانو له اړخه هم پلاوی دي غونډې ته وربلل شوي دي. د افغان چارواکي وایي چې موږ دې ته په تمه یو چې وګورو طالبان په کومه کچه دې غونډې ته پلاوی استوي. د طالبانو هغه کچه خو معلومه ده. له ملا هیبت الله اخوند پرته مرستیال د قطر د دوحې د دفتر مشر دی او اکثرا سفرونه کوي او د مرکزي پلاوی مشري هم کوي. دوی وایي چې که د دغه د طالبانو د پلاوی نوملړ معلوم شي، نو دوی به بیا پریکړه وکړي چې په کومه سطح دوی دغه غونډې ته پلاوی واستوي. خبره واضح ده، ملا ایبت الله اخوند خو ګمان نه کوم چې ولاړ شي. خو ملا د ملا عبدالغنی برادر امکان شته؟ یعنی فکر کوي چې نه به اشرف غنی په دې موسکو په غونډه کې ګډون وکړي او نه عبدالله که دغه د طالبانو کچې ته وګورو؟
زه فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله خوشوکی دی د داسې غونډو کوای شي چې شرکت وکړي. ولې اشرف غني فکر نه کوم چې شرکت وکړي، تر هغو چې دا معلومه شوې نه وي چې آیا د طالبانو د خوا څخه ملا ایبت الله دی، هغه زبردست دی، هغه د پرېکړې صلاحیت لري که نه لري. نو ځکه دوی اوس منتظر دي دې ته چې ودرېږي طالبان. خوم ندی ویلی چی پا دغا بیا معاوین با ده سیاسی دفتر چی ملا برادر دی گدون بود وای موز بام دغا چی خیوائی حت واستو. نو ترخو چی نون لور معلوم چی دی بام بیا پا آغا کچه ای حت رو واستی.
کراسو د ترکی غونډې ته دغه دوه غونډې پرلپسی کیگی، یعنی فکر کوی چی ده سولی روسیه ته اوس د سیمه ایز اجماع یا د سیمه ایز حلار له دریچه کتل کیږي یا له اوره کتل کیږي؟
زه فکر کوم په دا ځل د امریکا اداره په پراخو رونو بیا یې نه کوسترګو لکه چې د افغانستان او ذاته ګوري دا کاغذ چن جوړ کړي د دې لپاره چې لیرلید افغانانو ته ورکی. که خبره داسې چې پر افغانستان باندې پلا باید سیمه ایز اجماع راسی. منظور د سیمه ایز اجماع څخه دا دی چې سیمه ایز وادونه لکه ایران، شمالي جمهوریتونه، پاکستان، چین هم په دې سیمه کې دی. سیمه نو هغوی سره کښېني د افغانستان څه غواړي؟ یوازې بلا بلا او خبرې چې دا چې کوو نه، کاغذ امضا کړي چې افغانستان باید یو بی طرفه هیواد وي، جګړه نه وي، پشکی کې همسایګان ونه ډاروي، تجارتي لارې خلاصې وي، ډیموکراسي یې، د بشر حقوق حاکم وي، قانون اساسي حاکم وي، یو جمهوریت او انتخابات وي. دوی باید دغه شی ولیکي، دا شفاهي خبرې چې دلته دا چارواکي په سیمه ییز اجماع کې دا نه دي. د سیمه ییز اجماع وروسته دغه اجماع چې وزیر خارجه پیشنهاد کړی دی چې ملګری ملتونه دي، ایران، روسیه، چین، پاکستان، یو څه کلتي په امریکایانو کې شته، هغه دا چې هند باندې سم ځاګ نه کوي دا یو، او بل په دغه طرح کې اروپایان، اروپایي کمیس ټولنه یې نه ده یاده کړې د صورت چې د افغانستان د جنگ نیمایي د لګښتونه مادي معنوي او تلفات اروپایي ټولنې ورکړي. په دغه کې چې ملګرو ملتونه سي غوښتي دي چې امریکا
دغه غونډه په ترکیه کې، بله،
پاکستان نه پوهېږم چې یې یاد کړي دي که نه دي یاد کړي، نو چې نه بیا نو نړیواله اجماع خو نه شوه. خو دغه اجماع یوازې چې ناست یې بلا بلا موږ دا چې شکو شکو بدمه کوي دا به کوو دی دي چې په موږ کاغذ امضا کوي، اشرف غني ته عبدالله دوی کې ورکړی دي چې دغه کاغذ باس وکړي، د دې کاغذ په باب یا موافقه وکړي یا خپل وړاندیزونه. دوی دي یو کاغذ امضا کوي، دوی کاغذ نه امضا کوي، اضافي شفاهي خبرې کوي. اول دوی دي کښېني چې موږ د افغانستان نه دغه هیوادونه څه شي غواړو. موږ غواړو چې افغانستان زموږ د منافعو پر ضد استعمال نه سي، موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم مرکز نه سي، موږ غواړو چې افغانستان بیا وڅلوېشتمو نورو کلونو.
مننه فکر صاحب، وخت نه لرو.
قانون حاکم دی، یو دولت وي، خدمات عراقي.
مننه فکر صاحب، د ژوند دی اوس، بله فکر صاحب،
ونیسي په دې غونډه کې دا شفاهي اجماع د ورلې مسکو رقابت دی او رالې په
فکر صاحب. زما غاوري تاسو
دا فائدہ نه کوي.
فکر صاحب ډیره مننه. کور ودان نه پویږم چې ګمانم چې زما غږ تاسو نه اورید سم. کور ودان وخت مډیر نه درلوده. مننه چې حاضر شولې او په دې اړه خپل نظر ورک د سیاسي چارو کتونکو یونس فکورو.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم درلوده،
د څو نسلونو ورکس غم،
الکانو د درکس د سپیکر سر باندې ټکواله ته ویره خیر،
پرمختګ او پرشاتګ،
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
پنځله سمه هجری لمریزه پیړۍ را روانه ده. څو ورځې وروسته څوارلسم کال پیلېږي. د خبرونې دوهم نیمه کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان او تاجکستان د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو په پرختیا ټینګار وکړ. دغه ناستنن د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی د افغانستان لپاره د تاجکستان سفیر ترمنس شوه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی لمړی مرستیال محمد یونس مومن نن نازد راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو په پرختیا د تاجکستان لاري فدراتیوي روسیې ته د ترانزیت همکارۍ تفاهم لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې تاجکستان د دغو ستونزو د هواري لپاره د تاجکستان له سفارت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. تاجکستاني لوري ژمنه کړې چې د تاجکستان سفارت به د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې خپلې هر ډول مرستې ونه سپموي. په هلمند کې د وړیو د تولید او راټولونې ټولنه جوړه شوه. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکون ناصر وړیو ته وویل چې د هلمند ولایت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ اړوند د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت لخوا د مالدارانو د وړیو د تولید او راټولونې ټولنه جوړه کړه. نوموړي وویل د دې لپاره چې د وړیو لپاره ښه بازار رامنځته او د مالدارانو اقتصادي ودې ته زمینه برابره شي یا د ټولنه جوړه شوه. هلمند د هیواد په کچه له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ډیره مالداري او ترڅنګ یې په زیاته کچه حیواني تولیدات لري، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمي ونړیواله موضوع په اروپا کې کورونا زد واکسینو په ستونزې نور هم ورزیات شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر سوالو کې راغلي کمی پوره کړي. همدارنګه دا شرکت باید د صادراتو په برخه کې پر هغو محدودیتونو هم لاس بری شي چې په سیمه کې د واکسینو د رسولو د ژمنې د پوره کولو لپاره ورسره مخ ده. په ورته وخت کې شپږ اروپایي هیوادونو په یو لیک په اروپایي ټولنه کې د واکسینو د ویش اوسنی سیستم ناسم بللی دی. په دې اړه نور تفصیل بل اجمل ان واورو.
د درمل جوړولو د انګلیسي سویډنې شرکت لا د مخه لدی کبل تر فشار لاندې دی چې څو هیوادونو د وینې د غټه کېدو لویرې د دې واکسینو عملي کول وسنټول. ځینو هیوادونو د دې سربیره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکي ادارې د استرازینکا واکسین خوندي بللي، د دې واکسینو کارول سنډولي. د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازینکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د دوی مخه نیولې چې خپل نړیوال شبکې څخه د واکسینو ستنې ترلاسه کړي څو په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو درسولو په برخه کې شته کمی پوره کړي. په عین حال کې اوتریش، چک جمهوریت، سلووینیا، بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې څو د واکسینو د ویش په برخه کې درامنسته شوي هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دوی لوی توپیر بللې. د اروپایي شورا او کمیسیون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبې په ورځ پاستول شوي ګډ لیک کې ویل شوي که چیرې دا سیستم مخته یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر راتلونکي اوړي پورې لوی توپیر رامنځته کړي. په دې لیک کې وړاندې راغلي داسې چې ځینې هیوادونه به په څو اونیو کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمېر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربیره چې د شپږو هیوادونو شکایت کړی چې اروپایي ټولنه کې واکسین عادلانه نه ویشل کیږي، اروپایي کمیسیون د کووید-19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې. په برتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شوی پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازینکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ورو ویش له کبله تند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازینکا واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړي د دې واکسینو دفاع کړې او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسین ورسي. نوموړي د واکسینو د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته دا اجازه ورنکړم چې خپلو هیوادوالو ته زهر ورکړم، چې اشاره یې د استرازینکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته وه. دا زیاتېدونکې ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېیمې څپې سره مخ دي. هغه څپه چې د کووید-19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټکه خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړې. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداری ورکړې، وړاندوینه یې کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د خبرداری سربیره د شنبې په ورځ د جرمني په ښارونو کې زرګونه کسان له هغه اعتراضونو سره یو ځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوي. ایټالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته د محدودیتونو د زیاتولو پرېکړه کړې. د اپریل له 3مې تر 5مې پورې به د ایټالیا په ډیرو برخو کې په لوړه کچه خاربندۍ وي، خو حکومت ویلي چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنی له دوشنبې ورځې نافذ کړي. د مرکزی او ختیځې اروپا په ځینو برخو کې د کووید-19 هغه بڼه چې لومړی برتانیا کې وموندل شوه په چټکۍ خپرېږي. په دې برخه کې هنګري د شنبې په ورځ د کووید-19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کندوز کې هم په وروستیو کې ورښتونه وشول چې ورسره د وچکالۍ په اړه د کروندګرو اندېښنې هم یو څه لرې کړې دي. په دې ولایت کې ډیر خلک په مالدارۍ او کرنې بوخت دي او عواید هم له همدې درکه دي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په سږنی ژمي کې په کندوز کې د ورښتونو کمښت د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې راپارولې وې. خو له تیرو څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د بارانونو ورښت پیل شوی او کروندګر دا ورښتونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د کندز د اختاش په ولسوالۍ کې 50 کلن عبدالله د خپلې دېرش جریبه ځمکې کې غنم کرلی دي. وایي په راتلونکي کال کې به د غنمو حاصل یې ښه وي.
دا ورښتونه چې دي په دې موسم کې چې دا ورېږي لکه ځمکې ته چې کوټ ورکوي دا دومره فایده لري. بارانونه چې دي دا په وخت زمان چې دغه څو وخته دا مخکې وورېدل دا ځکه لري کښت کې زراعت ته فایده وکړه. موږ ډېر خوشحاله یو.
ځینې کروندګر بیا وایي د ورښتونو له کبله په ځمکو کې مضره حشرې او چنجي له منځه ځي او د وچکالۍ د له منځه وړو لامل هم ګرځي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر چې په 40 هکتاره للمې کې غنم کرلی وروستي ورښتونه د خپلو کروندو لپاره مهم بولي.
تاسو وګورئ هغه د چهاردرې بر غر معلومي کنه دغه للمه مکمله سه غنم کرل شوې دي. اوله په دې فکر باندې چې ورښتونه باران نه وونه شي زموږ د غنم به اوس وس وګورئ ماشاءالله ډېر ښه غنم دي او ډېر ښه غنم راغلي دي او هیله مو هم همدا ده چې د خیر سره نه باران نه نو سکال کال کې ښه پریمانی د غلو پریمانی ده او باغونه او ان شاء الله ډېر ښه حاصلات به ترې واخلو.
کروندګر وایي د نوموړي ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده خو بیا د للمي غنمو حاصل ورښتونو پورې تړاو لري او د بارانونو ورښت ټولو کرنیزو ځمکو او مالدارۍ ته ګټه رسوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالغفور په دې اړه وویل
د موسمي ورښتونه چې د پسرلي موسم کې ورېږي دا بې شکه چې د کښت لپاره ډېره ګټه رسوي. څه موده چې بارانونه نه وو تقریبا یو 3 هفتې باران نه شولو خلک ډېر پریشانه وو. اوس الحمدلله دغه 2 اونۍ کېږي چې بارانونه پرله پسې کېږي. خلک ډېر ورته خوشحاله دي چې کښت ته او دښتو سرځایونو ته به ډېره ګټه ورسوي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستي ورښتونه د دهقانانو کروندو لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به بزګران له خپلو کروندو ښه حاصل ترلاسه کړي. د دې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه وویل
با قدر کافی انشاءالله باران بارد. امیدوار هستیم که باران ها ادامه پیدا بکنه قسمی که آب و هوا
په کافی توګه ورښتونه وسول. هیله لرو چې بارانونه ادامه پیدا کړي او آب و هوا ته په کتو سره انشاءالله ښه بارانونه به وسي. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې زموږ دهقانان له خپلو کروندو د قناعت وړ حاصل ترلاسه کړي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې 202,000 هکتار آبي او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکې موجود دي او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د گردیز څخه دا پیغام ثبتوم چې د گردیز ګمرک نه ورېځي 2 ګاډي 30 ګاډي اندازې بې موقع ووځي بیا چې کله کابل ته روشي هر یو پنځکار خپل نمبر معلوم دی چا ته په موقع 12 لیکي چا ته 12 لیکي. ګمرک والا ته ښیي او حکومت بېخي دغې ته پام نه کوي. دا چې دومره غټ ټیلر ګاډي لشترا ګاډي نه کسي نو دا به مین څوک شي دا به بمه څوک شي. دا شکایات یې موږ دا به چې د جدي پاملرنه ورته وشي.
زه د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ څخه د سر په تمه اسکیم زما د ټولو په چارواکو ته دا خواهش لیک چې دا د سنګین د ولسوالۍ کې چې د سلام خدا ولاړه ده ډېر کم کار یې دی چې مکه یې زورورو کې راته.
حضور عبدالله ارفان هم د زبر نه خبره کوم. احترام نو ورونو موږ غواړو د تاسو د دشت کې یو ورځ حکومت یې برمیرته کړی دی. برمیرته وحدي دی حکومت وښه سره سر دی باندې برمه یو وحدي دی ټانکي جوړ کړی دی. ورور د مالداري لپاره یې خوراک جوړ کړی دی. په نسته اندارې نه دی راکړی. دا اندارې اوس بندي دي. ایا که بندي نه دي نو موږ ټول نه راکېږو. ورور جان یو ځای وڅکلی دی. بل دا غوډه او بونه سیمه دی. ورور باندې نو بس ورته دا غو مندي دا غو موږ جوړ غوړو. نو یې کوم چې دا نه پیغام تر مو پلو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. په دې برخه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مولا خان خپل د